دا مشال رادیو خبرونه ته غوږی په پراک کې د سهار شپږو په پیښور کې د سهار لس بجې دي. دا یو ساعت خبرونه د نجیب عامر د خپلو همکارانو په مرسته وړاندې کوم. په دویمه نیمایي کې اونیز پروګرام اورېدی شئ هنري ګړۍ، او په لومړۍ نیمایي کې د تخله خبرونو وروسته بېلابېل رپورټونه لرو چې په اسلام آباد کې د اپوزیشن د ګوندونو احتجاج روان دی. په دې اړه دوه رپورټونه لرو. د اورېدو لپاره د مشال رادیو سره اوسئ. شاهین بنیرې په سټوډیو کې راسره دی د دې حال تازه خبر متصوره.
سلام شهرون بیره دی وخت مهم خبرونه د جمعیت علماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمن ویلی د وزیر اعظم عمران خان حکومت ورته د منلو وړ نه دی او دغه د استعفا نه بغیر به په بل سره ځان نشي. پاکستان د هند حکومت لخوا د سیکانو لپاره د کرتارپور رهداري د پرانستې په غونډه کې په شرکت نه کولو د خپلې خواشینۍ څرګندونه کړې ده. او په داسې حال کې چې په عراق کې حکومت مخالف مظاهرې روانې دي، عراقي امنیتي ځواکونو په بغداد او بصره کې لس مظاهره چیان په ډزو ویشتي او وژلي. د خبرونو تفصیل. د جمعیت علماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمن ویلی د وزیر اعظم عمران خان حکومت ورته د منلو وړ نه دی او دغه د استعفا نه بغیر به په بل سره ځان شي. پرون د اسلام آباد په اشناین سیمه کې د ازادي مارچ په نوم د حکومت مخالف لاریون ګډونوالو ته په وینا کې نوموړي زیاته کړه، ادارو ته ویل غواړي چې د دې غونډې ګډونوالو ته په سپک نظر ونه ګوري، جدي واخلي، غوښتنې واوري او خپل حق بیرته ورکړي. نوموړي نور وویل،
حکومت
ہے کم قوت تے چدا نہ اہل پہ درغلے دے اقتدار چوکے تو رسو ہغه کم لابی دا چدا پاکستان زوان کلی بیلارے کو زمون خوین دے مین دے بیلارے کر لے او دے نہ اہل سرے دا قام ہیلی اتڑ لے دا خلق دلتا ہسے ندی ناست
بلا وجہ یہ لوگ یہاں نہیں بیٹھے ہوئے.
حکومت د وزیر اعظم د استعفا غوښتنه رد کړې ده. د حکومتي مذاکراتي ډلې مشر وفاقي وزیر پرویز خټک پرون په اسلام آباد کې خبریالانو ته وویل، د اپوزیشن سره خبرې ځکه وړاندې نه ځي چې حکومت د وزیر اعظم د استعفا له وخت مخکې د انتخاباتو غوښتنه نه مني. نن د ازادي مارچ په نوم د احتجاجي ناستې اتمه ورځ ده. پاکستان د هند حکومت لخوا د سیکانو لپاره د کرتارپور رهداري د پرانستې په غونډه کې په شرکت نه کولو د خپلې خواشینۍ څرګندونه کړې. د پاکستان د بارنو چارو د وزارت ویان ډاکټر محمد فیصل پرون په خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې د ګورو نانک د 1550 اتلین په موقع وزیر اعظم له ښه نیته د سیکانو لپاره ځینې مراعات اعلان کړي وو چې د هند حکومت رد کړي دي. دا بیان په داسې حال کې مخې ته راغلی چې په هندي میډیا کې د خپرو شو راپورونو تر مخه د هند د بارنو چارو وزارت ویلي چې د کرتارپور ګوردوارې ته به سیکان د دواړو هیوادونو د خپل منځي لوزنامې د لاندې سفر کوي. حکومت تمه لري چې سبا د نومبر په 9 نیټه به لس زره سیکان د کرتارپور ګوردوارې ته راځي او د بېویزې راتګ لپاره د رهدارۍ د پرانستې په غونډه کې به برخه اخلي. د خیبر پختونخوا حکومت وایي په قبایلي ضلعو کې به د پولیسو د نظام عملي کولو پروسه زر پای ته ورسي. بیګا مشال لیډو سره په خبرو کې د خیبر پختونخوا د وزیر اعلی سلاکار اجمل وزیر وویل چې خاصدار او لیویس پر پولیسو ورګډول د هغوی روزنه او په دغه اړه د قانون سازۍ لپاره وخت ته اړتیا وه.
اول کار مداوا کړی چې 8000 خاصدار او لیویزمو په پولیسو کې ګډ کړل. د 8000 نور پولیسو د برتی کولو اعلان وکړی. تھانی مهم جوړ کړی دی. ډیر ژر به پولیس نظام په مکمله توګه په قبایلو کې نافذ.
دا په داسې حال کې ده چې د قبایلي ضلعو سیاستوال او انتظامی چارواکي هلته د پولیس نظام نشتوالی د بدامنۍ لوی لامل او یو قانوني خلا ګڼي. قبایل تیر کال په مې کې په خیبر پختونخوا ورګډ کړل شوي وو، خو هلته لا هم پولیس نظام په مکمله توګه نه دی عملي شوی. په داسې حال کې چې په عراق کې حکومت مخالف مظاهرې روانې دي، عراقي امنیتي ځواکونو په بغداد او بصره کې لس مظاهره چان په ډزو ویشتې او وژلې دي. پولیسو او ډاکټرانو د نومبر په 9 وویل چې د امنیتي ځواکونو او مظاهره چانو ترمنځ په نښتو کې یو شمېر کسان ټپیان شوي هم دي. په دې مظاهرو کې د روان کال د اکتوبر د وړومبۍ نیټې څخه تر اوسه له 268 ډېر کسان وژل شوي دي. عراقي حکومت تر اوسه د دې مظاهرو په مخه نیولو کې پاتې راغلی دی. مظاهره چان د بیروزګارۍ، بجلی او پاک اوبو د نشتوالي، د تعلیم او روغتیا د خرابې وضع او اداري فساد پر ضد لارو کوڅو ته راوتي دي. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردغان یو ځل بیا دړکه ورکړې، کچري اروپایي ټولنه ورته اضافي مرسته ورنکي نو د شامي کډوالو لپاره به د اروپا دروازې پرانیزي. پرون په بوډاپست کې د هنګري د وزیر اعظم ویکټر اوربان سره یوې شریکې غونډې ته په وینا کې نوموړي زیاته کړه، ترکیه یوازې د کډوالو د ځای کولو بوج نشي وړلی. د ملګرو ملتونو د مهاجرینو عالي کمشنری ویلي چې ترکیه د نړۍ هغه هیواد دی چېرته چې تر ټولو ډیر، یعنې 3.6 میلیونه شامی کډوال رجسټر شوي دي. د اکتوبر په میاشت کې په شمال مشرقي شام د ترکیې د برید یو مرام دا و چې دغلته یوه خوندي سیمه جوړه کړي او 2 میلیونه کډوال پکې آباد کړي. د بشري حقونو د دفاع ډلې او اروپایي هیوادونه دا پلان نه خوښوي او د ناټو د ملګرو هیوادونو نه ورباندې هم منفي عکس العمل ښودل شوی دی. د آزادی اروپا ریډیو مشر د تاجکستان په ولسمشر غږ کړی چې دا خبره یقیني کړي چې خلک به طرفه خبرونو ته لاسرسی ولري، او په دغه هیواد کې د آزادی اروپا راډیو خبریالان بې له سویرې طرحې خپل کار وکړل شي. جیمی فلای پرون په زیورخ کې د تاجکستان د ولسمشر امام علی رحمانوف سره په داسې حال کې ولیدل چې څو ورځې وړاندې د تاجکستان چارواکو د آزادی اروپا د تاجک څانګې 40 خبریالانو او کارکوونکو ته د کار کولو پوره اجازت نامې ورنه کړې. د آزادی اروپا ریډیو مشر د تاجکستان ولسمشر ته ویلي چې د آزادی اروپا ریډیو د خبریالې چې د آزادی اروپا راډیو د خبریالې د لوړ معیار د لاندې کار کوي او د حکومت د دړکو له کبله به له دغې په شان شي. رحمانوف د آزادی اروپا راډیو د تاجک څانګې د مهم کار نوعیت ته اشاره وکړه او ویل هغه غواړي چې دغه څانګه په تاجکستان کې پاتې شي. دا و د دې خبرو.
دا شاهین بنیرے چې تاسو ته د دې محل خبر نو وړاندې کول په پاتې خبرونه کې را سره پاتې شي او د دغه رپورټونو تفصیل وره. په اسلام آباد کې د حکومت ضد ګوندونو احتجاجي پرلت دوام لري. موږ د پرلت پر لاسته راوړنو راپور لرو.
دې موسم کې ډېر موده احتجاج کول آسان کار نه دی، حالانکه د جمعیت سره چې کوم کارکنان دي هغه ډېر ښه خلک دي، نو خو دا ده چې بیا هم څه منزل نه ښکاري او حکومت د دې خبرې نه مني.
د خیبر پختونخوا حکومت په قبایلي ضلعو کې په بشپړ ډول د پولیسو د نظام د نافذولو هوډ لري. په قبایلي ضلعو کې د خلکو د اسانتیا لپاره ویش مرکزونه جوړول کېږي، خو اپوزیشن وایي دا هسې خبرې دي.
فیسیلیټیشن سنټر خو تقریبا په هر ایجنسی کې موجود دي، لکه د یو کمپاؤنډ هم موجود دي. دا څنګه خبره نه زموږ لپاره
دا به هم اوري چې د پخواني فاټا ماسرینو په خبر کې مظاهره کړي. دوی څه غواړي؟
زمونږ د قبایلی طلبه چې څومره کوټه وه ډبل شوې وه، چونکې دوه کاله کې هغه امپلیمنټ شو، اوس په 9 او 10 تاریخ باندې خیبر میډیکل یونیورسٹی کې هغه په سنگل کوټه باندې انټرویو نه اخلي، چونکې دا خو د سټوډنټانو سره ظلم دی.
پاکستانی چارواکي وایي سخ کال په بیساري ډول زیات کسان ډینګي تبې نیولې دي. دا به هم اوري چې د سند چارواکي وایي چې په سپتمبر میاشت کې په مرموز ډول مړې موندل شوې هندوې جلی ځان وژنه نه وکړي، هغه وژل شوی وو 13 پرې شو. او 19 پروګرام هنري غړې هم اوریدای شي بدرګه موکړي. مشال رادیو ته غواکې ورزو د خبرونې لومړی رپورت ته د جمعیت علما اسلام فی ګن مشر مولانا فضل الرحمن یو وار بیا د وزیر اعظم عمران خان نه د استعفا غوښتنه کړې ده او ویلي دي چې د انتخاباتو د پلټنو لپاره ورته هیڅ قسمه قومي کمیشن د منلو وړ نه دی. په اسلام آباد کې د اپوزیشن ګوندونو د احتجاج نن نهم ورځ ده. حکومت په وار وار ویلي د وزیر اعظم له استعفا غوښتنې نه که اپوزیشن په شا شي نو په نورو غوښتنو غور کېدای شي. نور تفصیل له اسلام آباد احمدالله راکوي.
د نومبر په 9 د ازادي مارچ ګډونوالو تخپل وینا کې مولانا فضل الرحمن وویل نه خو حکومت سره د مذاکراتو ضرورت شته او نه دی غړي زمون خواله بے مقصد راضي. موږ د وزیر اعظم عمران خان استعفا نه په غیر لدی ځای نه زو. نو موړي د تیرو وختونو په شان یو وار بیا په موجوده حکومت تور په پوره کولو سره وویل چې دوی د اولس د ووټونو د لارې نه بلکې د ځینې قوتونو په مرسته په واک کې راغلي دي. کله وایي چې قومي کمیشن به جوړ کړو او پلټنې به وکړي چې د تیر کال په انتخاباتو کې درغلي شوې او کنه. پلټنې خود هغه غلا کیږي چې گواهی موجود نه وي. د کوم غلا چې ټول قام گواه دی نو بیا یې د پلټنو هیڅ ضرورت نشته، بلکې حکمرانانو له پکار دی چې استعفا دی ورکړي. او زه د پاکستان فوج د ویان د هغه بیان هرکلی کوم چې پکې نوموړي قام ته تسلی ورکړي چې فوج یو غیر جانبدار اداره ده او غیر جانبدار پاتې کېدل غواړي. نو موږ دا غوښتنه کوو چې اولس ته خپل امانت واپس ورکړي شي، ځکه چې ووټ د خلکو امانت دی. د د پاکستان فوج د عامه اړیکو څانګې آی ایس پی آر مشر میجر جنرل آصف غفور د نومبر په شپږمه د پاکستان یو شخصي ټي وي سره په خبرو کې ویلي وو که حکومت یې د انتخاباتو امنیت لپاره راونه غواړي نو فوج کله هم په خپله نه ځي، دوی هغه کار کوي چې ورته حکومت ووایي. فوج هیڅ خواهش نه لري چې په انتخاباتو کې څه کردار ولوبوي. دې تر څنګ د پاکستان د ټاکنو کمیشن، حکمران ګوند او د پاکستان فوج په تیرو وختونو کې په وار وار ویلي دي چې د 2018 کال انتخابات پاک او شفاف وو. د آزادي مارچ ګډون والو ته د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان چکزئی وویل له بده مرغه منتخب حکمرانان د خپلې خارجه پالیسۍ نه هم خبر نه دي، ځکه چې هغوی یې نه جوړوي او دا وجه ده چې ورځ په ورځ پاکستان په نړۍ کې یوازې کیږي. د بارنو چارو وزیر شاه محمود قریشی له قسم ورکولو وروسته تپوس ترې وکړی چې خارجه پالیسی چرته جوړیږي. موږ غواړو چې حکمرانان دومره مضبوط شي چې ټولې فیصلې په خپله وکړي چې یو ملک سره اړیکې څنګه ساتل پکار دي. صدا هم ویل غواړم چې موږ ته دړکې مه راکوئ، تاسو به زیات نه زیات په دې پورم نه جلوس حمله وکړئ، خو موږ د مرګ نه نه یریږو او دلته چې د کوم مقصد لپاره راغلی یو نو هغې کې به ضرور کامیابي ترلاسه کوو. بلخوا پرون د زیارت په ورځ د ساینس او ټکنالوژۍ وفاقي وزیر فواد چودھری په اسلام آباد کې د آزادی مارچ په حق لا رسنیو ته وویل د مولانا فضل الرحمان چې کومه بیانیه ده، یعنی هغوی چې د اقلیتونو په باره کې څه وایي او یا د کرتارپور راهداري په حق له چې کوم نظر لري نو دې له وجې پاکستان ته ډیر نقصان رسیږي. د نوموړي مارچ له وجې په اسلام آباد کې خلک د مشکلاتو سره مخ دي. ماشومان سکولونو ته نشي تللی، نو ورته ویل غواړو چې خپل احتجاج دې ختم کړي او اسلام آباد اوسیدونکو لپاره دې مشکلات نه جوړوي. د ذکر ده چې جمعیت علماء اسلام فی ګوند په مشرۍ د اسلام آباد په اچ 9 سیکټر او په کشمیر های وے د آزادی مارچ ګډونوال نن په نهم ورځ هم ناست دي.
په اسلام آباد کې د مولانا فضل الرحمن په مشرۍ کې د حکومت خلاف د اپوزیشن ګوندونو د آزادۍ مارچ په نوم پرلته احتجاج دوام لري. مظاهره چیانو د وزیر اعظم عمران خان استعفا او د پوځ لنګرانی پرته د بیا انتخاباتو ترڅنګ څلور غوښتنې لرلې. دا چې لاریون تر اوسه کومې لاسته راوړنې لرلې او کنه او د لاریون ممکنه راتلونکې بسوي. په دې اړه ظفر خان له کارپوهانو سره خبرې کړې او دا راپور یې جوړ کړی.
کله چې د اکتوبر په 8مه ل کراچۍ د مولانا فضل الرحمن په مشرۍ کې اپوزیشن ګوندونو حکومت مخالف لاریون پیل کړ نو د نورو غوښتنو ترڅنګ یو دا هم و چې د احتساب قومي ادارې د اپوزیشن نیول شوي مشران خوشی کړي. د لاریون تر پیلېدو یو ورځ مخکې د اپوزیشن ګوند مسلم لیگ نون رهبر نواز شریف د درغلي په کیس کې ضمانت منظور شو. په اسلام آباد کې د پارلت وهلو په څلورمه ورځ د نواز شریف لور مریم نواز شریف هم په ضمانت له زندانه خوشی شوه. کارپور ډاکټر سرفراز خان د اپوزیشن د دې مهمو مشرانو خلاصېدنه د لاریون لاسته راوړنه ګڼي. هغه وایي د لاریون مخکې د اپوزیشن په وړاندې د حکومت رویه ډېره سخته وه، خو له دې وروسته پکې نرمي راغلی. ډاکټر سرفراز خان وایي هغه داسې محسوسوي چې د لاریون په نتیجه کې رسنۍ هم یو څه زیاتې ازادي شوي.
عدالت باندې د دوی کنټرول اخبارات تین چلنے والے مکمل پابندی ایڈوائز کر دو یہ درمی نہ پس دس اسکاری لے کچے ادبیاں ہم غور منتے دے اخباریاں ہم اور تیزان ہم لگ لگ غور منتے دے ابھی حوصلہ منشن دی یہ زکا پرستا دے ادبیاں ہم داتے فیصلے نسبتاً آزادانہ منصفانہ فیصلے کچھ بھی امکانات پیدا شو.
د لاریون په محل مولانا فضل الرحمن د رسنیو او عدلیه د ازادۍ په اړه هم وینا وکړي. په کراچۍ پوهنتون کې د نړیوالو اړیکو ښوونکي ډاکټر هماناز بقایی وای له لاریون جمعیت علما اسلام فیضان بیا د پاکستان په سیاست کې د تکړه لوبغاړي په توګه ثابت کړ.
د پاکستان په سیاست کې مذهبي کارډ ډېر اغیز لري. مولانا دا هم وکارو او حقیقي واکمنو ته هم خود دا لاریون وزیر اعظم د استعفا او یا د پارلمان دننه بدلون نشي راوستلی. اپوزیشن ګوندونه خپلې ګټې اخلي او د لاریون نه شاته کیږي. شاید مولانا ته لږ ډېر نور مراد ورکړل شي، اوس هم لاریون ورسته بلې کمزوري کیږي.
د لاریون په محل د اپوزیشن ګوندونو سره د خبرو لپاره حکومت کمیټي جوړه کړي چې تر اوسه یې درې ځل کتلي خو لا هم کمی نتیجې ته نه دي رسیدلي. په پېښور کې کارپور رحیم الله یوسفزی د نواز شریف او مریم نواز له زندانه خوشې کېدل د لاریون نه بلکې د نواز شریف د ناروغۍ نتیجه ګڼي. نوموړی وایي لاریون پر حکومت فشار نه دی اچولی، ځکه چې یوې خواته احتجاجیان له ډي چوک او حکومتي ودانیو څخه لري دي او بل حکومت فکر کوي چې د موسم د بدلیدو سره به پر لتوال پخپلستان شي.
دا په دې موسم کې ډېر مودې احتجاج کول شي دي او آسان کار نه دی، حالانکه د جمعیت چې کوم کارکنان دي هغه ډېر سخت خلک دي، نو خدای ده چې بیا هم څه منزل نه ښکاري او حکومت د دې خبرې نه مني. هغه دوه ورځې وخت ورکړی و
رحیم الله یوسفزی وایي تر اوسه دا وړاندوینه ګرانه ده چې د مولانا فضل الرحمن د ازادۍ مارچ راتلونکي به څه وي او څومره لاسته راوړنې به ولري. مولانا فضل الرحمن د حکومت په ضد لاریون کې څلور غوښتنې لري چې پکې د وزیر اعظم عمران خان استعفا، د پوځ له ګمارنې پرته انتخابات، د احتساب قومي ادارې نیب لخوا سیاسي ګوندونو د نیول شوو مشرانو خوشي کول او په آئین کې د اسلامي دفاعاتو د تحفظ غوښتنې شامل دي.
دا وزفر خان د خیبر پختونخوا د وزیر اعلی سلاکار اجمل وزیر وای په قبایلی ضلعو کې به ډیر زر پولیس نظام په مکمله توګه نافذ کړي. دا په داسې حال کې ده چې د قبایلی ضلعو سیاستوال او انتظامی چارواکي هلته د پولیسو د نظام نشتوالی د بدامنۍ لوی لامل او یو قانوني خلا ګڼي. قبایلی سیمې تیر کال په مې میاشت کې په خیبر پختونخوا ورګټ کړل شوې، خو هلته لا هم د پولیسو نظام په مکمله توګه نه دی نافذ شوی. تفصیل یو وار بیا د ظفر خان په رپورټ کې.
قبایل پر پښتونخوا د ورګډولو مخکې په هغو سیمو کې د امنیت چارې دی ویز او خاصدارو مخته وړلې، خو دغه سیمې په خیبر پښتونخوا کې د شاملولو وروسته هلته پولیس او عدالتونو د غزولو اعلان وشو. له باجوړه د قومي سمړی غړی او د تحریک انصاف سیاستوال ګل ظفر وای په قبایلو کې خاصدار او لویز ختم کړل شو او پولیس لا په مکمله توګه نه دی ورغلي، چې له عمله یې یو ډول تشه رامنځته شوې ده. د همدې ضلع د پولیسو مشر پیر شهاب علي شاه هم د دې سره اتفاق کوي. هغه وایي هر ضلع ته یو حکم پولیس ورکړل شوی او بل لیویز او خاصدارو ته د پولیسو په شان تربیت ورکولو کې هم د مشکلاتو سره مخامخ دي.
موږ په لیوی باندې فلال د پولیس کار کوو، لکه زه د پیو راغلی ما کنه ما سره ډیره کم عمله راغلی د پولیس چې کم راغلی دا غم دی وی چې را د تقریبا تفصیل کسان د کوټ په لغه راغلی چې دي تاسو د تفتیش باره کې راغو په پاری باندې موږ دوی ته څه تحفظات دي وی چې را موږ ته په خپله پولیس دا کار او چې خپل ورته دغه کوو بیا مشکلات ورته نو پولیس خو پورا دغه نه راغلی، لکه ما سره اوس دې سیزان چې دوی کوم غلې ویواله دي، شتوګان غلې ویواله دي، تانداران غلې ویواله دي، نو د دې ویواله مخکې چې په کار کوو دوی به لکه د تحصیلدار سره کار کوو غلې کړ پر کار به تحصیلدار کوو اوس دې اغاز مواري د دې په سر راغلی د دوی هغه کې لګ لغسته په کې هغه سي پریکټس نشته دغه نشته بل مخکې خو سمپل تابه رپورټ کو به دی باور کو راغله هغه ته غوړ پی ای ته ای پی ای ته اوس خو به کوټ ته دی غا رپورټ هغه کې به پورا لغه راځي.
قبایل پر پښتونخوا د ورګډولو وروستو د تحریک انصاف په مشرۍ صوبای حکومت ویلی وو چې په 15 کلونو کې به د صوبې ټول قوانین هلته عملی کوي، خو پیښور های کورټ سره کال په جنوري کې پښتونخوا حکومت ته امر وکړ چې په شپږو میاشتو کې د نن قبایلو ته عدالتي نظام وغځوي. د عدالتي نظام لپاره د پولیسو شتون هم لازمی وي. په قومي سمبلی کې د شمالي وزیرستان استازي محسن داول پولیس د امنیت لپاره ډیر مهم ګڼي. هغه وای په قبایلی ضلعو کې اوس مهال پوز د پولیسو کار کوي. د هغه په وینا همدا لامل دی چې د یو نیم کال تر تیرېدو وروسته هم په قبایلو کې پولیس نظام په مکمله توګه نافذ نشو.
په قبایلو کې د پولیسو کار پوز په لاس کې اخیستی دی. د پوز روزنه د سرحد لپاره شوې، د پولیسو بیل روزنه شوې. دلته پوز د پولیس کار کوي نو ځکه پکې وخت په وخت بدرنګي پیدا کیږي، مرګ جوړل تر کیږي، بې ګناه خلک ترې مري. چې پوز د پولیسو کار پریښې نه وي نو د پولیس نظام ته لار نه هواریږي.
خو د قبایلی ضلعو لپاره د پښتونخوا د اعلی وزیر سلاکار اجمل وزیر د دې سره اتفاق نه کوي چې ګنې د پوځي سرتیرو شتون د پولیس نظام په لار کې خنډ دی.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو.
د خیبر پښتونخوا حکومت وای په قبایلی ضلعو کې د سرکاري کارونو لپاره خلکو ته د سہولت ورکولو ویش مرکزونه جوړوي چې پکې به د شناختی کارتونو، پاسپورتونو، ډومیسایلونو او نورو رسمي اسنادونو ترلاسه کولو لپاره خلکو ته اسانتیا ورکول کیږي. خو اپوزیشن ګوندونه او کارپوهان وای په کار راځي حکومت د اعلانونو پر ځای عملی اقدامات وکړي. تفصیل د منور شاه په رپورټ کې.
د خیبر پښتونخوا حکومت وایي په قبایلی ضلعو کې خلکو ته د سرکاري کارونو لپاره د سہولتونو ورکولو ویش فیسیلیټیشن مرکزونه جوړوي. د وزیر اعلی له دفتر خبرې شوې خبر پاڼه کې راغلی چې وزیر اعلی محمود خان د نومبر په شپږمه ځلی چارواکو ته امر کړی چې د یادو مرکزونو جوړولو لپاره د مناسبو ځایونو انتخاب وکړي. دغه مرکزونه په ځلی سطح لاله وړاندې هم موجود وو، خو اوس به یې شمیر زیات او پکې ورکوونکي سهولتونه سیوا کړل شي. په باجوړ کې د اپوزیشن مسلم لیگ نواز ګوند یو مشر او د قومي اسمبلی پخوانی غړی شهابالدین خان وای حکومت تش اعلانونه کوي خو په عمل کې د خلکو مسلې نه حل کوي.
فیسیلیټیشن سنټر خو تقریبا په هر ایجنسی کې موجود دي، لکه د یو کمپاؤنډ دن موجود دي. دا په ضلعو کې دا لوبه شوې ده او هلته مغه زړه په زړه ده. دا څه نوې خبره نه ده زموږ دپاره. اصل خبره زموږ دپاره دا وه چې دوی یو سل دوه شپېته ارب روپۍ په بجټ کې خورې وې چې هغې اوس دې درې اتیا اربه ته راوستلې بلو اعلان کړی دی. یعنې دا تپوس د دوی نه په کار دی چې زموږ سل اربه د این ایف سی او تقریبا شپږ نیم شلیا روپۍ پی ایس ڈی پی سره هغه فنډ زموږ چېرته لاړ. بیسک مسلې زموږ د پولیسنګ دي، بیسک مسلې زموږ د هغې دپاره د پولیس سټېشن دي، دغسې زموږ د ججز دپاره چې کوم دی د هغې ضرورت دی.
بلخوا په پېښور پوهنتون کې د سیاسیاتو د څانګې پروفیسر ډاکټر درویش افریدی وای قبایلي ولس ډېر ځپل شوی، په کار دا چې حکومت ورته هر ډول سهولتونه ورکړي.
زموږ دا قبایلي اجلاس ورته وایي د دوی هغه چې کوم څومره هم مرکزونه به وو سرکاري هغه به د دوی د ضلعو نه بهر و، بیا به دوی اجازهنو په ډېر تکلیف وو. نو که داسې څه یو هغه وي مته هر ضلعه کې خپل مرکز کې ولګېږي نو دا خلک به د دې تکلیف نه خلاص شي. بیا تر څو پورې چې د اعلان خبره ده چې کوم اعلانونه یې کړي دي نو دا خو مشهور دی په یوټن باندې. نو که داسې وي اول خو واضح هم نه ده چې د دې چې کوم دا سنټر دوی خلاصوي د دې هغه فنکشنز به څه وي، د دې هغه سکوپ به څه وي. که نه که بیا هم د ولس خیر ښېګڼې وي نو خدای دې وکړي چې دغه توان ومومي او عمل پرې وکړي.
په دې اړه مو د قبایلي اضلاع لپاره د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی له سلاکار اجمل وزیر سره رابطه وکړه، خو هغه په دې موضوع له خبرو کولو ډډه وکړه. دا په داسې حال کې ده چې د خیبر اورګزو او جنوبي وزیرستان خلک وایي ضلعي دفترونه یې له سیمو بهر دي چې له وجې دوی د سرکاري کارونو لپاره له ډېرو مشکلاتو سره مخ کیږي. د خیبر ضلعي مرکز له سیمې بهر په پېښور، د اورګزو په هنګو او د جنوبي وزیرستان ضلعي مرکز په ټانګ کې دی.
به حمله قبایلی سیمو پروند قبایلی زلوز د کونکو په پیښور پرس کلب کې د مظاهره پر مهال غوښتنه وکړه چې حکومت په طب انجینرۍ او نورو تعلیمي ادارو کې هغوی ته د سیټونو د ورکولو ژمنه پوره کړي. حکومت دا ژمنه هغه مال کړې وه چې قبایلي ضلعې له په خیبر پښتونخوا نوې ورګډې کړل شوي. هغه مال حکومت ویلي وو په طب انجینرۍ او نورو څانګو کې به د فاټا سیټونه یو په دوه کړل شي، خو اوس دا کار په ټپه ولاړ دی. همدا ده چې د پخوانۍ فاټا زده کوونکي له تیرو دوه میاشتو راهیسې په دې اړه پر احتجاج بوخت دي. له پېښوره شبیر جان رپورټ لري.
د قبایلی ضلعو دغه زده کوونکي وایي چې 2018 کې دغه پریکړه شوې ده او د وفاقي حکومت نه علاوه صوبایي حکومت او بیا د لوړو زده کړو کمیشن هم په دې اړه وار په وار ټولو صوبو ته اعلامیې جاری کړې دي، خو لا پرې عمل درآمد نه دی شروع. د وزیرستان ضلع سره تعلق لرونکي ارشد داوړ زده کوونکي وایي
زمونږ د قبایلی طلبه چې څومره کوټه وه آل اوور پاکستان کې بشمول کې پی کې په دې کې زمونږ کوټه ډبل شوې وه، چونکې دوه کاله کې هغه امپلیمنټ شو. اوس په 10 اکتوبر باندې پی ایم ڈی سی یو نوټیفیکیشن وکړي د قبایلی طلبه چې څنګه کیبینټ ډیسیژن دی نو هغه به امپلیمنټ کیږي. بیا د هغې نه وروسته په 21 اکتوبر باندې سفران چې یو اتورایز منیسټری ده هغه یو نوټیفیکیشن وکړو، چونکې د هر ځای نوټیفیکیشن چې موږ سره په ریټن کې پراته دي. اوس په 9 تاریخ باندې خیبر میډیکل یونیورسٹی کې هغه په سنگل کوټه باندې انټرویو نه اخلي، چونکه دا خو د سټوډنټانو سره ظلم دی.
دا باجوړ سره تعلق لرونکي صاحب الله جان وای چې کچر حکومت لوزونه نه پوره کوي نو د اویا کال راسي زپل شوی قبایلی اولس لا تمې ولې ور کوي.
دا دوه میشته وشو سټوډنټ په دروډونو باندې پروټیسټ کوي ورس زموږ سره ډیر زیات تعداد ده. خدای دې سټوډنټس چې الریډي په فشار کې وسیږي کنداسي چې مونږ کم ټوټل سټوډنټ کال وکړلو چې کم فاټا دي نو بیا به ډیر زیات حالات بچي هغه ډیر زیات خراب شي. نقصان دار چې فاټا چې کم دي 70 سال نه چیرې مونږ داسې ایجوکیشن نه چیرې دا غیر پاتې شوې ستو نو کو اوس بیا هم دا زمنګ سره کوم واده شو دا هم ګور نه شو. دا بیا د حکومت زیاته کمزوري ده چې یاره قبایل ته شکم دي هغه ته تعلیم نه ورکي. حکومت په دې کې ناکام دي چې هغه ته قبایل ته تعلیم ورکړي. دا به سپاده مطلب شلو و چې تاسو دا نه امپلیمنٹ کوئ نو دا وادي به څه لشي دي.
ګل رحمان وای چې تر هغه عملیاتو او بیکوره ډېر اغیزمن کړی دي نو ځکه تعلیم هم ډېر اغېزمن شوی دی، نو باید د دوی ملاتړ وکړی شي.
قبایل څومره جنگ تیر شوی دی، موږ سکول چیک پوسټ جوړ شوی، موږ په دومره سخت حالت کې تعلیم حاصل کړی، هغه باوجود موږ سره دومره ظلم کیږي، نو زم شي دا ډېره ښه خبره نه ده.
په دې اړه مو چې کله د خیبر پښتونخوا د سیاست صوبای وزیر هشام انعام الله څوک چې د کمیټې ممبر و چې پکې دغه پریکړه شوی وه پوښتنه مو ترې وکړه، نو دوی وویل
داسې نشي کېدی، د فاټ خلکو زمونږ باندې ټولو نه زیات حق دی، او زه خپل هغې کې انوالډ وم چې ما دوی له دا چې کوم دوی سره واده شوی وو کیبینټ ډیسیژن وو چې د دوی څومره سیټس دي آبا ډبل کیږي، میډیکل کالجز چې څومره دي آبې ورکي، زمونږ داسې مواری ده او زه د پروسس کې خپله انوالډ یم. فاټا ډیره پاتې شوی ده، اوس خو فاټا دام نه، اوس خو زمونږ خیبر پښتونخوا دی، خو د هغې ټولو نه زیات حق دی ملک کې، او ان شاء الله مونږ به هر جایز حق دا غي پورا کوو.
دا د منل چې په خیبر پښتونخوا کې د ورګډې دوه ورستو د پاکستان حکومت دا پریکړه کړې و چې راتلونکي لسو کالو پورې به قبایلي ضلعو زده کوونکو ته په ټولو تعلیمي ادارو کې په داخلو کې دوچند یا ډبل کوټا یا برخه ورکړل کیږي. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پېښور.
نو شبیر جان چې رپورټ یې درته وړاندې کوو. پاکستاني چارواکو ویلي روان کال په پاکستان کې د ډینګي تبې ناروغانو په شمیر کې بي ساري اضافه شوه. دوی زیاته کړې چې حکومت خپل ټول وسایل په کار راولي چې خلک له یادې ناروغي وژغوري. ځینو ډاکټرانو بیا حکومت ملامت کړی چې د ډینګي د مخنیوي لپاره اړین او پر وخت اقدامات نه دي کړي. په دې موضوع فرانس پریس اژانس یو رپورټ خپور کړی چې ژباړه درته هارون باچا وړاندې کوي.
د فرانس پریس اژانس لیکنه د پاکستان د صحت محکمې د یو چارواکي په حواله وایي سږ کال په دې هیواد کې د ډینګي تبې ناروغانو شمیر 340,000 ته رسیدلی. د صحت قومي ادارې یو لوړ پولي چارواکي ډاکټر رانا صفدر زیاته کړې د 2001 زیږدیز کال په پرتله چې 20,000 کسان په یاد ناروغۍ اخته شوي ول، روان 2019 زیږدیز کال د هغوی په شمیر کې بې ساري اضافه شوې ده. د نوموړي په خبره روان کال تر اوسه د ډینګي له لاسه د مړو شو کسانو شمیر 65 ته رسیدلی چې دا شمیر په 2001 زیږدیز کې 300 او د ډاکټر ماحولیاتي بدلون د ډینګي ناروغۍ د خورېدو د یوه عمده لامل په توګه یاد کړی، خو په دغه اړه یې تفصیل نه دی ورکړی. نوموړي البته زیاته کړې چې حکومت له ډینګي د خلکو د ژغورلو په موخه خپل ټول وسایل په کار راولي. خو د ماسیمې صدیق په نوم یوې ډاکټرې بیا له اژانس سره په خبرو کې د پاکستان حکومت ملامت کړی چې ویلي دي په پنجاب او اسلام آباد کې اړوند ادارې نه دي توانېدلي چې د اوبو د حفاظت او د ماشو د وژلو لپاره اړین اقدامات وکړي. نوموړې زیاته کړې حکومت هله ویښ شو چې سلګونه کسانو ته ډینګي تبه لګېدلې وه. له لیکنې سره سم سږ کال په پاکستان کې د ډینګي تبې تر ټولو زیات ناروغان چې شمېر یې 12,433 ته رسي په اسلام آباد او راولپنډۍ ښارونو کې موندل شوي. لیکنه کاږي په نړۍ کې ډینګي ناروغي له 1900 کلونو راهیسې ورو په ورو سیوا شوې چې غټ لاملونه یې د تودوخې د کچې لوړوالی او بې وخته بارانونه دي. لیکنه زیاتوي سږ کال د جنوب ختیځې آسیا په یو شمېر هیوادونو کې سلګونه زره کسان ډینګي تبې ووهل چې د ځینو هیوادونو د روغتیا د خراب او غیر مؤثره نظام له وجې سلګونه ناروغانو ژوند له لاسه ورکړ.
هارون باچا په سند صوبا کې د ډاکټرانو طبي راپور نه وایي چې د بی بی آصفه میډیکل کالج هنده واز د کونکي نمرتا امرتا مهر ځان وژنه نه وکړې، بلکې هغه وژل شو او له دغې وړاندې ورباندې جنسي تیری هم شو. د نمرتا مړې د سپتمبر په 14 په لړکنه کې د هغې د هاسټل د کمرې نه موندل شو. شاهین بنری په دغه اړه د ډان ورځپاڼې د یو راپور مهم ټکی وړاندې کوي.
په سند صوبه کې د ډاکټرانو طبي راپورونه وایي چې په نمرتا امرتا مهر اړومبې جنسي تشدد شوی وو او بیا وژل شوی وه. د پولیسو سرجن ډاکټر قرار احمد عباسی ډان ورځپاڼې ته ویلي د پوسټ مارټم د حتمی راپور نه دا ثابتېږي چې د دغه زده کوونکي مرۍ ته کوم پړې یا تار اچول شوی وو او د سا لنډېدو له کبله مړه شوی وه. نوموړي زیاته کړې دا به اوس د پولیسو په پلټنو کې ثابتېږي چې د هغې مرۍ ته پړې چا څنګه او کله اچولې وو. ډاکټر عباسی ویلي داسې نه ښکاري چې هغې ځان پخپله وژلې دی. د چاند کا میډیکل کالج ډاکټر امریتا ویلي د هغې په وجود د سړو د ډی این ای نمونې هم موندل شوي او درک لګي چې جنسي زیاتې ورسره شوی وو. د نمرتا امرتا مهر مړې د سپتمبر په 14 په لاړخانه کې د هغې د کالج د هاسټل نه موندل شوی وو. پولیسو اړومبې ویلي وو چې کېدی شي هغې خودکشي کړې وي، خو د هغې کورنۍ او د هندوانو مشرانو ټینګار کاوه چې هغه وژل شوې ده او باید یوه شریکه پلټنیزه ډلې د وژنې په اړه پلټنې وکړي. د سپتمبر په 18 د لړکانی پولیسو د آصفا ډینټل کالج دوز د کونکو نیولی وو. پولیس وایي دواړه د امرتا مهر د زده کړو ملګری دي. له دغه یو ورځ وروسته د سند حکومت د لړکانی سیشن جج ته په دغه اړه د عدالتي پلټنو خواست وکړو. د سپتمبر په 22مه سیشن جج د دغه وجنې په اړه د پلټنو لپاره زړه نازړه وو. د لړکانی د عدالت د جج وینا وا چې باید د پلټنو لپاره ورته د سند های کورټ د رجسټرار لخوا وویل شي. د سند های کورټ لخوا د اجازې نه وروسته د لړکانی عدالت په دغه اړه پلټنې پیل کړې دي.
د شاهین بنری رپورت مورید اوریدونکو د سټوډیو د غړیستان خی چې په پیښور کې لسنی مې بجې شوې دي. شاهین بنری درته د خبر نو لنډیز وړاندې کوي.
د جمعیت المسلمین مشر مولانا فضل الرحمن ویلی د وزیر اعظم عمران خان حکومت ورته د منلو وړ نه دی او دغه د استعفا نه بغیر به په بل سر ځان شي. نوموړي پرون د اسلام آباد په اجتماعي سیمه کې د ازادي مارچ په نوم د حکومت مخالف لاریون ګډونوالو ته وینا کړې وه. وینا کوله د مسلم لیگ نون مشر او پخوانی وزیر اعظم نواز شریف روغتیايي حالت ښه نه دی او کېدی شي درملنې لپاره بهر لاړ شي. د مسلم لیگ نون د اطلاعاتو سیکرتر مریم اورنګزیب پرون په بیان کې ویلي چې په پاکستان کې د هر رقم درملنې باوجود د نواز شریف په روغتیايي حالت کې سخواله ناراضي. پاکستان د هند حکومت لخوا د سکانو لپاره د کرتارپور راهداري د پرانستې په غونډه کې په شرکت نه کولو د خپلې خواشینې څرګندونه کړې ده. د خیبر پختونخوا حکومت وایي په قبایلي ضلعو کې به د پولیسو د نظام عملي کولو پروسه زر پای ته ورسي. دا خبره د قبایلي ضلعو دپاره د وزیر اعلی سرکار اجمل وزیر بیگا مشال ریډیو ته کړې. په داسې حال کې چې په عراق کې حکومت مخالف مظاهرې روانې دي، عراقي امنیتي ځواکونو په بغداد او بصره کې لس مظاهره چیان په ډزو ویشتې او وژلې دي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردغان یو ځل بیا دړه خبر کړې چې چری اروپایي ټولنه ورته اضافي مرسته ورنکي نو د شامي کډوالو لپاره به د اروپا دروازې پرانیزي. او د ازادي اروپا راډیو مشر د تاجکستان پولیس مشر غږ کړی چې دا خبر یقیني کی چې خلک به طرف خبرونو ته لاسرسی ولري. او په دغه هیواد کې د ازادي اروپا راډیو خبر اعلان بیل سویر ترخی خپل کار وکړل شي.
شاهین بنریو چې تاسو د خبرنو لنډیز وړاندې کوو. په پاتې خبرونه کې د هارون باچا هنري غړی پروګرام وړاندې کوي. دا پروګرام تاسو نه خپنې غوړېدل او پرون نن په تکراری توګه اوریدل شي. یو ملمنې سندرغاړي واګمانه
د مشال رادیو هارون بچا هنری غړی خبرونه دا اوریدونکو هم زما هارون بچا سلامونه پکې ومني. دا ونه نومیاله سندرغاړي وګما را سره ده. نوموړي یو وګدمو ده پښتنو ته سندرې وویلې او لا هم د هنر په ډګر کې فعال ده. کار کوي وګمی بيبي د رادیو او ټلویزیون ترڅنګ د پښتو فلمونو لپاره هم سندرې ویلې دي او بهرنیو هیوادونو ته هنري سفرونه هم کړی دي. پر دغه هنري هلو ځلو خبرې ورسره کوو. له پیښوره ده ټلیفون پلی کرا سره دا وګمی بيبي ستړې مشي خبرونه ته ډیره خراغ لی او ډیره مننه چې مونږ ته د وخت راکړل.
خیر اوسه بچا جی، تاسو ټول ته سلامونه قبول کړئ. څنګه تاسو خې
مهرباني، مونږ خوشاله یو وګمی بيبي سره سره. ته خو د وروستیو کې ناروغه شوی و، مینه اوس خو د خیره روغه جوړه یې کنه؟
نه جی، روغه جوړم، بس تاسو دواګانو باندې پاک خدای جوړ کړل. ما خو د شوګر مسله ده، شوګر به نه کنټرول کیږي.
ها او اوس ته بیا سندری ویل خو پیل کړی دینو سندری خو وای اوس
جی او ته څوک راته وای بس لاش مو کو یو غا نه دو غا نه کوله.
نو ته خدا ناروغي خو یو څو میاشتې و، بلکې ډیر وخت و نو غینه پس د سندری بیرته جو پیلول او د هنر کول دا د تګرانو کا سانو.
نه جی، بس د خپل ځان د پاره وای یار دی اندو دی یار د پاره غټه و خام خړلې دانو. بس ما خپل ځان نیولل د بیمار نه په خایه ما کروغه ما خرابه ما واړ بچی را په غاړي دی د پاره بم خام خاص کول غاړي.
دغه خبرې بیا نور مخته بوزو وګبي بي بي خو اول کوریدونکو ته د خپل کلی کور پاړه وای چې پښتونخوا کې د کم ځای چرته وزيږي دي، چرته رالوي شوي، هنر دي څنګه پیل کو سندري ویل دا کار د کله شروع کو؟
یم وجی د مینای ټوپای سره تعلق ساتم ذل ثوابی سره او د مینای اسین کی ما وړال تلوی شوی ما غانا می ملته از دکړی دا بیا چرو روکم دینو راغټی دو سره چې دینو پېښاور ترالم پېښاور کې می غانی ما می کړلی کیسټی میسټی می کړلی بیا د یہ خبر نہ رو رو لاور تہ شک شو ملاور کی مکل من تہ گانی کڑی نو کم از کم 4000 زما کیسٹی دی او نیم سوا تین سوا فلم نو تہ گانی کڑی دی
ہا ډیر
ہا او سم الحمدللہ خیر سلام
ہا نو دا موسیقی از دکړه تا وې چې موسیقی دی په کلی کې مې نه کې از دکړه په سوابه کې نو د چانه د دکړه کور کې از دکړه تاسو کور کې بل سو هنرمند وو چې تاسو از دکړه وکړه کنه بل بل چا سره استاد سره کې نهسته
نہ جی نہ زمن کور کے ہو گانا ویل چا ویلا نہ سارا عید چام نہ ویلا بس دما شوق ڈیرو اور خپل آواز میں دے خپل خلق دے پارا اسات لو او ساتل می دے ضایع می نہ کو ولی چې زما پختان رو نہ زوان چې دے زما آواز سره مینا ساتي نہ دے زل نہ تاسو ولی تکلیف پر سم پر زما لا آواز ور جدا خلق مسافر دی چې خوشاله خو وی کنا
خو په مینا کې په سوابه په کلی کې تا چې کړه دا توکلو کې چیرته بس اندر وای ټي وي ته بس ریډیو ته بس نو استاد کورنۍ یو د کلی کور د خلکو د غي خبرګون سو وغي بیا سو کل استاد ته په اسانه اجازه درک کنه
بس پلار خو را لای اجازه تر سو پلار نه ویل چې را بس بچی ته خوشاله نو زستا مخ ته دیوال نشم جوړی دی او ترونه می ته خفغان او ترونه می ویل چې دا کار ستاخنه د چا کار تکي ما وی ته زما پلار غریب سړی دی دیو فروټای بس چاله ورن کی کتا سو په بار ملکونو کې څه کې کتا سو په بار ملکونو کې ناسې نظام د پاره غټې خپل بچو د پاره غټې موږ نه غټې پرې زما په ستاندونو کې زه خوشاله ساتم
وګمی بیبی دا آواز چې تاسو څنګه دی، څومره په سور کې تاسو سندره وایي او سور لګوي ښه پوخې لګوي، دا قدرتي دی که دا تاسو په آواز باندې ډېره خواري او ریاضت هم کړی دی، دا څنګه دا سور تاسو قابو کړی دی؟
نم استاد لرلې ده، نم چټکې نه ولې ده ځان سره، دا د رب د رخه ده، دا زما آواز
استاد خود نه ساتلې، خو چې کله یوازې به وي کور کې به وي نو ریاضت په دې هم نه کوو، په آواز به دې مشق هم نه کوو.
وا 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 غسه خو چې نو ځان سره لګېما، دا پېما پېم ځان سره کوم، غزل نیم ځان سره وایم، او دا بچی را تلې وي مې دا څه کې وي، دا خو دلته کې به خلک وته ته وګې خې نه، خلکو ته دا پته نشته چې دا سنگر ده، خو زه خپل آواز سره مهنت کوم، پر ما خواري کوم چې زما آواز کولاو شي.
نو اول دا تاسو چې د موسیقۍ ډګر ته میدان ته راتلئ، ټي وي ته او ریډیو ته، چا در سره مرسته کړې وه؟ وګمې بیبي چا راوسته یې اول؟
زه جی مرحوم رادت حسین بابا د خدای پاک وبخښي، زه هغه راوستوم موسیقارو، او چې کوم دی نو هغه د مارکیټ ته راوستم هغه ما، او زما پیله کې څه چې کوم وو نو هغه چې کوم دی پنج نمبر حبیبي هیا هیا، د دې خو ډېر وخت خوشاله خو زه لا جینۍ موادم نو ما، بس دا کې څه نکړو، دا اردو ترجمه ما په پښتو کې ریکارډ کړو، میډم نورجان دی الله وبخي، د هغې هغه ترجمه مردونه ټول راغونډ کړو که نه، بس هغه یو کیسه کې بیا مونږ ګل لالا د خدای وبخي ګل خان بانو سي، بس هغه موسیقي وه، او رضا غمګین چې کوم دن هغه شاعر او کیسټ پنج نمبر په ما باندې بیا ریکارډ کړو، لکه جوبن او ځواني وه او بچی نو، غم نو، غرض نو، درد نو، تکلیف نو، یو خپل بچای وه، نو په خپل بچای کې جما ته دا ترجمه دا ښکارېدل چې دا ما تاړو ښکارېدل نه، ما ادارا شه بس شملی ریسکې
دغه خو دی اولنې کیسټ. بیا سندره دې کومه داسې وه چې ته ګڼې چې هغه ډېره مشهور شو، د هغې نه پس بیا ته خلکو وپېژندې چې دا وږمه ده او سندرغاړې ده که نه هنرمند ده، هغه کومه سندره وه؟
هغه نه مې دلبرین دلدارو کړه، زما چان پہچان هم دا د جی بی باندې ځه الله پاک وږمه کړي ما، زما لومبی غزل هم دا نه مې دلبرین دلداری کړه، موسیقي مرا لره د حسین میوزګار کړه، د حسین جوړه کړې.
او دا غزل چې تاسو په اول ځل وینو چرته هم کیسټ کې هم ویلو کې، ټي وي کې کې، رادیو کې، کم ځای کې هم ویلو؟
دا مې جی په ټي وي کې ویلو شو، کاڅه ولله دی وبخي هغه ران ور کاټ کړه.
وګمی بی بی دا خو تاسو بیا ډیر رستو ویل او اول خو تاسو ویل چې اولنې سندره چې مشهور شو وساسو په غږ هغه هم دا غزل ونو هغه اول چې دی ویل هغه در باندې خلګي کنه دا پسته چې دی ویل دا دی خو ویل دی
هغه اول چې می ویل وانه هغه ډیره خراغلی و هغه کې ماشومواله او आवाज خو سینم ډیره ډاډ و
او دا عمر چې څنګه سی واکی وګمی بی بی هغه شان په आवाज کې هم فرق راځي کم تاسو محسوس کړی دی کنه
او جی بس وای چې د شپېتوشي نه د وشتوشي کنه او تاسو بس لکه ګاډه چې تکړه ساتي او خی ساتي نو خو ټیکی وانی او چې ګاډه کوم لږه خراب شي کار بیا نه کوي کنه نو زمونږ هم د ګاډي مثال لږ مونږ هم بس لکه اوس باغ زور طاقت نشته
نه ته خو اوس هم ښه سندره وایې ټپې چې مونږ واورې دي څومره په مزیدار دی ویلي دي خوږې دی ویلي دي او پېښور کې تا ډېر وخت تیر کړو هلته د کار وکړو ټي وي کې ریډیو کې بیا فلم ته هم لاړې کم داسې چا کم هنرمندانو سره دې زیات کار کړی دی دغه کمپوزرانو کې موسیقارانو کې یا ستا د خوښې هغه کمپوزر یا موسیقار څوک چې تا سره ډېرې سندرې جوړې کړي
یار جی زما د خوښې موسیقار خو جلال سرحدي والله دی بخښي سمر دی زیات کار ما هغه سره کړی دی فلم کې ډیر سار چې کوم ما لګار کړی دی نو ما جلال سره کړی دی
او نور هم چا سره سندرې جوړې کړې دي موسیقارانو نور څوک پاتې شوي دي
موسیقارانو کې ماسټر سیف سره هم کار کړی دی ګل خان بنوشي سره هم کار کړی دی فضل ربی فردیسی سره هم کار کړی دی او جنزیب نوشیری سره هم ډیر زیات کار کړی دی
او فلمونو تاسو وختي ووم ویل خو څومره فلمونو کې پښتو فلمونو کې هم سندرې ویلې دي وګمی بي
یار جی ما اتنیم سو فلمونو ته غانې کړې دي فلم کې بس ما او تاسو ته غانې راتلې زیات کار بدای په ما باندې کولو کنه غټم کې خودم را سوکنو ګنار فاد الله بخ یغه وفا شو یو عقل مینه بي بي وا بیا نازي ورکو چې شانته وا غپ کړه لاله زیات کار ما او عقل مینه بي بي کړلې بس
ها عقل مینه بي بي یاد کړه غدا وخت چرته یغه خو لکه چې هنر پرې خې ده اوس نه وای سندري کنه
بس یا غو صغاری به بیمار هم ده زما خیال لے بل دا خلق چې کوم دین تاسو په خپته چې دا خلق بس زمون خلکو ته توجه نه کوي نو مو فو چې مون څه بد کړی دی خلکو سره چې کوم خګلو کارانو خو نرمندانو نه اغه شاته کول او چې کوم دا اوس راغلی دی نو دایره مخ ته کړی دی نو دا به ایجوکیټ وي او تعلیم مکتب وي په تعلیم باندې به مخ کې نو مو خو ټیک دا تعلیم نه ده کړی او بیا هم الحمدلله چې دا تعلیم مفتاو نه خيو تکړیو کارم کړی دی مونو ریکارډینګ ما کړی دی په سخته ګرمۍ کې به مونږ په یو سټوډیو کې ناسو مونږ به مونو ریکارډینګ کوو چې مونږ به دوه تر یو کړی چې درې میله برالو نو درې ما به مونږ کړی چې څلور میله برالو نو یا به ما نه ریته کو څنګه د ګرمۍ د لاسه کنه چې ګرمۍ به یا به د باجی نو شو یا به د تبلی نو شو یا به د رباب نو شو یا به د ارګن نو شو یا به د مینډولین نو شو نو اوس دا خلک وایرا شوی ما مونږ ته بیا دې مونږ ته بس هغه یو ټریک جوشه بس راځي یو قربان تیر کار کې بس دي نو بس مون خو ما چې د نو داسې وخت تیر کړ د پدې فن موسیقۍ کې کنه چې الحمدلله اوس مو کومو ریکارډینګ وینو خبره وا
او د فلمونو خبرې مو کړې نو اوس هم کله کله فلم ته تاسو وګواړی لاړ شي سندري وایي کنه اوس بالکل نه زی
نه جی بس اوس داسې فلمونو تاسو کوم غن غواړي بس هغه یو وخت وو کله اورته به تو به شابه شاید خان به ګاډ سٹارټ کو را روانه چې کو ولاړې نو کنا سن ودرګ کو ولاړې نو را روانه شه اوس ما غ خلک مون باندې نو ریکارډینګ کوي نه راته د غاني وای
دا ولې نو تاسو خو وګمې به اوس هم سندره ډیر خوېلې شي نو دا ولې وسته ته مکان درکې
اوس هم د الله په کرم باندې بچا جی ستا دوا دا تمیا سړې الله دې ستا ژوندګی ډیر کی عمر دې ډیر شه چې دا غېری ګلپانی سره مې مودري کنه نو په قسم په خدای کرانه په قربان کی
خا فلمونو والا خو اس نه غواړي تاسو ول ریډیو یا ټي وي والا دې هم کله کله دعوت کیل ته ځې کنه
بس یو خیبر دی جنو خدای دې آباد لري پی ټي وي والا راته نه غیر تاسو کوي نه ریډیو والا تاسو کوي نو بس مونږ بداو چې پی ټي وي عالم غریبانان دي لکه زما غونتا او ریډیو عالم لکه زما غونتا غریبانان دي
او دې ریډیو او پی ټي وي ته تاسو یو دمو د کار او کول تلاړې سندریم بشمیر سندری موبایل نو دغه ادارو کوم ایوارډونه جایزې انعامونه د درکړې دي وخت په وخت کنه
یاره جی نه بالکل نه هیڅ هم نه
صدارتی ایوارڈونه دی یا دی دا علاقائی ایوارڈونه ای کنا جازی وی دی ٹی وی او دا ریڈیو نو دغه
وقت صدارتی ایوارڈ خو صدارتی ایوارڈ خو را لایک زیادہ سے بلد خدای جونور کی اگر علا منظور کرده دی
خواه
چه کلا نامینیشن اوشی نبیا با ماسا ایوارڈ نیلاوی دی
سندر استاس وورو دام تاسو په دې نوی دا دیو چې سیکوینس موسیقي وی دا ماډرن مشيني کمپیوټري موسیقي د کوم دا سندر هم ریکارډ کړی دا نو دا سیستم هم څنګه دا خده د کې تاسو خوشاله چې سندر په کې ریکارډ وای
نو یاره بچا جیولې نه خوشاله بس ډېر غریبې دا چې فتی وشینو کډال له کساګ دې پیټي او کړی دا زما خو پرشتیا وای نو دا موسیقي خو مخه دا او موږ کوم مخ موسیقي کړی دا تبلا او رباب نو خو ځان له سیستم دا اوس کوم سیستم ده کنه بد نه ده خو موسیقي ده دغه اسانتي هم پکې ډیره ده ډیر خلک یې کین مونږ مې کوم خبر دې کې نشته رزق ګټي بل چې کوي
ها دا په خبر کې چې کوم تاسو نه پسته د غرغلي دي خزینه سندرغاړي جن کې راغلي دي او شمیر دوی تاسو راضي ویني ګوري ملاويږي یا تاسو نه کوم مشورې اخلي دا سې نږدې پکې تاسو سره څوک دي
مونږ چې تاسو نیت کله شو مو کو یو د پاکستان کې کناډ نشتر حال کې شو وی یا چې تبل ځای کې شو وی لازم ما سره ټول لجنه کوي ملاوي کې ټول جسم رديز
تاسو څوک داسې په نظر کې د چیرې کې د لګ مهنتو کې خواريو کې نو د مخ کې لاله شي او خې سندري بو وای داسې په کې څوک وی نه
یاره زما خو دا ستاره را باندې ډیره خلګي
ستاره یونس کنه
د دې اوازم خدې سوري لمدا بلکې هغه ډیره مخکې شوې ده خدای پاک دې نورم مخکې کی چار څنګه ده بنده د الله پاک دې
یو بل موضوع وربي بي کتا سو په خپل نظر راکې یو بل خبره ده چې اکثر خلک شکایت کوي نیو کې کوي کنه چې دا زمونږ څومره خزینه سندر غاړي دوی شعر داسې ډیر معیاري نه وي کنه اکثر داسې شعرونه وي چې هغه په خلکو ډیر خنه لګي وي چې دا غیر معیاري دي او خلک ډیر نه خوښي نو دا د خزو باندې ولې داسې شعرونه ویل کیږي چې هغه بیا اکثر ډیر خلک نه خوښي
خبره بدا تو کوم بچا جی دا خو د ویلونو له خو چې په لاس خبر وکړه اغه د اغه جامع او نامې ته ګوري کنه هم اغه شاعری ولا ورکم اغه شاعری پر ریکارډ کوي او ارسو کو غمنې شي جوړې ده دا نه چې په پین کې راځي او ته پین کې پښتو غانه کې نه د پین سره د پښتو لایځنه جوړیږي اغه سره بیا اغه غاره چې کنه نو بیا انډیا ته دی لاړ شي
ژوند مو څنګه ده تاسو بچی لري کور لري او ګزران مو څنګه کیږي
بس یار جی داسې گزرانم کیږي چې بس د چرته نه چې یو غانې نمراله راشي او هغه مو تو کوئی 2000 سو کوئی 2000 ورور د دونی مو د 2000 وخت نشته غتلې دي خو زه به تاسو صفه صفه حل وان چې داخله کی ووري د زما ټول ګونه کوین دي چې مخ کې وګم څنګه وا اوس هغه څه نه ده لکه د رزق پور موږ هریانی کنه په پردي کور کې څه کوم خپل کورونه لاړ خرچ ول بچو تعلیمونه را پکاړه بچی تعلیم کوي او بس زندگی دا بچا جی تیرا وې ډېر زګدارا کم نه لګي مال د خدای سلور مې الکان دی دو جنا کوي یو وړه جنا شپا مشرای مازوره چې کوم سنبل بي بي تاسو دې دلی را هغه وفات شي را
ها ها
دې را پکاړه د مشرې په کې ځخيره واده دې پیسہ یوم پے نشته وی پیسہ کا کوئی نہیں وی رحمان کا غزل گاو چل ماما سے خو اللہ دی زندگی ور کی اغل حقوق تا چ دینو چک ولا یو سی ور کی ولا دا بیماری مان دا دے تیرا کلا لا را باندې اختا دا وخر ال خری او وخر نہ خو لے بچ پاتی دی نزه بس صرف دام بچی چ حکومت مون لا دیر دا غرا کڑے دمینا ولا کدا اوس ز پڈیر پ بورا حالات نی ملک زما سره چ تو مان ہر سلاڑل ز د بچو د رزق پوری اریانے ما مون پنکاران تبایو کزیم گلریز دے احمد گل لے نور زمون فنکاران دی کنا دغه خراب دی تبا دی
او دا بس د افغان سړی خفه کی دا خبرې وګمې وي خو بس مونږ تاسو ته تسلیت وایو زړه ته ما کمزورې کوه تا خو ډیر وخت کار وکړو او ډیر لوی مبارزه دی وکړه هنر ته ډیر خدمت وکړو پښتنو ته د خدمت وکړو نو خدای ته خصاتی خدای دې خصه در کی د ژوند کې سیدی دا بلګي سختي به دا وخت اسانی کی نو تا ته تسلیت وایو او پدې زمونږ د اوریدونکو کې ز په حکومت کې چارواکو کې به داسې خلک وي چې د خبرونه باوري ستا غږ بور رسیدلې وي نو پدې هیله چې تاسو سره مرسته وکړي او ستا د ژوند تا ته آسان شي نو موږ تا ته ښه ژوند غواړو او مه به ډیره زیاته مننه درنه کوم بیا هم چې خبرونه تر اغلې وخت راک خوشاله اوسې او ډیره مننه
السلام علیکم.